اته بجې شوې. احمد شبری ما سلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې دوی 19 خبرونه لرو. د شزو ځانګړی پروګرام نیمنړی او د اساسي او بشري حقوق خبرونه. خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو، خبری برخه او لومړی هم خبرونه. نن د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکنډي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغو ورښتونو ته بزګران خوشحاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیرک ژومانګارین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګارین چې چهارشنبې کابل ته رسېدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوي چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشا ځواک به چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړه او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 1/16 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلې. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خپره کړې چې په هغې کې هغه د اسرائیل حکومت د خپلو اتباعو په نه خوندیتوب تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوي 24 کلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهېږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمېر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکنی لنډمهاله اوربند په نتیجه کې 115 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څه باندې 200 ورځې تیرې شي، تر اوسه د پای ته رسېدو هیڅ نقشې نشانې نه لیدل کېږي. د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغل له امله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یوه تړون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون وویل چې 9 ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او 19 به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده، خو د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته وویل چې دی دا خبر نشي تاییدولی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د پاکستان بیران مشرانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکی شفیق هم درد وایي.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لامله د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښو بلل او ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه، همداراس ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولې متحد ملي حاکمیت لرونکو او د خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد پر مختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې ترورستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي. دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده ترورستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کیږي نمونه نه دی اخیستل شوی، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلکه رد کړې ده. د افغانستان بل ګاونډ ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څه باندې دوه نیم کلنه واکمني کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په تیره جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دوو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران دپاره داعش او د پاکستان دپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظه دي که د سیاسي لحاظه دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوي په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 5 پورې به دوه اړخیزه سوداګري $10 میلیارډ ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې ترورستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو یوادونو همدارنګ په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دواړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترکه اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتونکو کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي نو دوی ته به د ګاونډۍ د خوانه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مزبزبه پالیسي ده، او له بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی وو. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغییرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي تر څو پورې که پراتونکو کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه هم دراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه په عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې که پراتونکو کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان له لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړی اهداف چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ د دانګام ولسوالي بازار تش سوی دی. د ورشتونو او سینونو له عمله یو شمېر مالونه خراب شوي او یو شمېر خلکو نورو خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړي دي. د سیلونو له عمله د دانګام لارې او یو اندازه کرهندي سمځک هم خرابه شوې ده. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غواړي چې استنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې په راتلونکي کې له ورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي راډیو ته وویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوي دي او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه اوښتي دي.
د زیات ورختون له امله دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یو اندازه خوړ یا سیلاب راخوته او چې دوکاندارانو کې بینونه یې تخریب کړل او یو شمېر دوکاندارانو خپلې سوداګانې خوندي ځای ته انتقالول چې د باران او د ورخ له امله سوداګانې خراب شوي.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وایي ورختونو او سیلابونو یې کرهنې ځمکې، باغونه، سربندونه، سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج:
سیلابونه راغلي دي، خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي، عمومي سړک پکې خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته چې کوم پرای سړکونه غځېدلي دي هغه هم خراب شوی دي. د خوړونو د غاړې ځمکه چې ده هغه په مکمل ډول وړې ده او فصلونه سیلابونو د ځان سره وړې دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کومې بانډې چې وي هغه تخریب شوی دي، ډېر زیانونه خلکو ته اوښتي دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمېر کورونه ځل شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو ځریبه ځمکه د سیلابونو له امله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې نورو ځایونو کې ځانمنو شو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېره سودانه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریانو خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړه بلې او په راتلونکو کې هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کول په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د زیات اورښتونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو لامل دوه ډیر شتنو ته مرګ ژوبله وختې و. د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، درې نوي زره هکتار کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوی زیانمن کړي دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې تر دې چې د بشري حقوق په خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح د حق مسله وسیړو، د شزو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کیږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې لکاره وزګار کړې چې د دې ښځو په خبره بشمیره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېر مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالی سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه چې نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرست وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تک سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. اته خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه سکی نسی اخستلی زن تا تداوی نسی کولی مجبوره دسی یو بل چا تا بز محتاج کیگی یا دی بل چا لست بنا هستی پیسی ون نلری نو تبن زن ورطا سخت دا یوشی تا تبن پزارت پده کی اغا با مجبوری دا پزور لی و چا غواری یا لخوان چخ یا لورور چخ نو چا غی نسی ورطا پرکولی دا غی دی کورنیش خری و جنگونه و جتا دیگ دیریگی دا خود دی خز تا جنجال و زیتر نری نو خزی دارا پکوری نو تبن پکورو که جنجال دیگ دیریگی بیانو یا دفعی داسی پکور که نسی تا ایچرتم نسی ورطلی سخت تمامیگی کل وقت بازار تکتم انسان زونه سی کولی زکر داریگی ستالیبان بیا ورطا سی جابی ندسان بیوشی نه یوشی بانه بانه کبی و خزی تادی دوی
افغان خځې داسې مهال په کور کې نه ول شوی چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه ده کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ وسیږي، ورکې د اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایلو په سمبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالمداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او بل شپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکي میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې مایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې، مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه، مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجبورۍ نه استفاده نه کوي. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه، ډېر وشي لاستم لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې یعنی درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ که یو نفر کار کوي که دوه نفر مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه بیا به زموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هېڅ خواته نه شي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما بس، زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي.
بالکل، دا خو خپله مثلا یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه وي چې څوک اوسي کارونه خواستم دي په خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي، د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ د یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده. هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول هغه بعضي ښځو چې یعنی هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي، اصلا نشي کولی. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولی. دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولی. خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ور زده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لمسی داسې کړي که مثلا دا ډېره تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یاي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. درته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
کریشتیا وایم لومړی ورځ کې خبر چې موږ بیرون تا وته نیار بم خپل خپل ځانو ته رسېسر تل پای کتل چې ودرېګه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اس کټی ته نه دا یا لاس خو بنه کاری پکا خو بنه کاری ځکه دومره ډار و چې موږ خپل مثلا بیرون ته وته یعنی ته د موټر کې په لار ځکه کوم چې اوس بدشانه یو څوک وار را باندې وکي کله او خاندو یو څوک وار را باندې خاندي کله ټلیفون کوي اوس څوک وار را باندې وکي ول ټلیفون کوي حتی از د خپل خوان سره چې په لار ځم از جاریږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خوان سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږیږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شویم دي خپل خوان خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې به زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول که نه څه فکر کوې له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په خځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح کوو خځې اصلاح کوو البته خځې اصلاح دي دا نه ده چې ولا خځې اوس بیلارې دي دی غواړي په لارې کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواسې نسي تلی درس خواسې نسته کار خواسې نسته اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې ښه په خوپي هیڅ غږ نه وي هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي څومره سخته ده
حداقل کولای شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نشي کولی هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی که نو تابان هغه به په کورو کې کېني یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي
په آخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
چې دا هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به یې نظر اخیستی وو خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راوځي اوس انټرنیټ د انټرنیټ ته هر څه له سوسای لري دا اوس موږ په کور کې انلاین سنخ لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې باندې کړی خو موږ انلاین سنخ لرو ادي وایي نو دا په زور باندې هیڅ وخت نه کیږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت باندې ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدومره هم ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کیدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
درمنه دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای پاول امر کړي شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړي خځې لکار څخه مان نشوي د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو حجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پټک بندیز ولګیده په انټونونو د دینجونو تک وځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توزر وسخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي دا خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغي په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول وو نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه د ژوند لپاره برخه کیږي مسولیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاجودین منصور میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نوو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوساینه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان اورور اغنه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو د یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیکلری زو د کور ساحینه لیکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلی سو
bale کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري او دا د سکی کې چې مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته یو کې چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خان دی لکه تفریح وکي ټوکې وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خز او ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح تلارسي
خو په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې لدوی نه غوښتنه موسی چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سونو عکس العمل خي په دې اکل راته وغږیږي
د سې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقوقو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ او ته غړو ته یعنی ماشومان او ته نور او ته ټولو ته دغه نور متاسفانه کورنۍ لرو په دې موضوعات او ارزښت نه پیږي. یعنی وایي صدا یعنی یو نو د چا خبره ده بي ځای ګرځېدو دي، یعنی دا وخت ځای کول دي، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چې چا ولري متاسفانه دغه اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره ماشومان سره مکتب ته درس وایي. دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي، د بشرګا سکل دي کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري، خو دوی د ری ساتي او تفریح مویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زموږ نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په تخپل ژوند کې ک تفریق او ک کور کې اوسېږي او ک ټولنه کې اوسېږي او ک خاله کې اوسېږي، هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقيات یا اوسې مقررات او اصول ستپ دي کې ک مونږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې چې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي. دوی با ته توجه کې چې مثلا د چیرته خطر زیاده چیرته او بو یعنی زیات دي چیرته موټر دي چیرته یا د چا پارک دي چې هغه ته ضرر ونه رسي، بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کومه وانه چوي تیګه وانه شي. دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې څه د با توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو؟
په خارو کې په بلو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په بلو سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو، تفریح په کې وکړو، وخت په کې خېټیر سي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دي، بخي زیات مهم دي چې په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبادانی چوي هر ځای کې باتي او پسرکتونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح تل د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی. آزادۍ لرو، آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلای سو، چیرته کې راځای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریحونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی، مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې داس دلار ته هلته مزه محدودیتونه وزن کی. که محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري. چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډیر واړه جوړ طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو ځل سره روسه هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته، همدغه سي پرو ته، دغه سي شنو او سمسور ځایونو ته. دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته وایي چې تل درڅه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې
یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي، قرغتې میلزای او آلته تاک ته نه پریږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا معنی کول لغه ځاینه چې د خوښې ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنی کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار سی پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سی خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهله خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زی یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه هغه سی ما بخینه دلی دل سی او کاسیا دغه سی یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سی الته تفریح د امکان نه لري. د سې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري دا په دې نظر چې مقررات دوی ولري ول د سې نه کېږي چې ټول خزینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو ته لار سی. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا کا فکر کوم کا چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي چې تفریح ته لار سی پارکو ته لار سی او الته تفریح وکي او ژوند تیر کی.
تاسو مان له هوا د بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیسګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره هم د ژوند خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او مسکله. دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي. دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. هم دغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی خصخ کار کوي زحمت بس. هم دا وجه ده چې دوی وادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري د مستړی زمستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو. په دې سم مقابل کې اوسېګو لوګر خواته زو. لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لای او الته ابا او د را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بنسو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بنسته وي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور حالت 2 ساعت وخت تیر کو کاغی زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریزاینو ته تاسو لیدل چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته دی میش نظام پوراندي؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي. کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خاچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای کې مداخله کوي، مزاحمت کوي. دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی. پدې کې خپل خلک بيګي سره رقم خپل حجاب مراد کی مثلا رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو پوسې خلک نه پرې دي. ستافروز اې دغه مخه خلک زوري خلک خلک خفکیږي، خلک په دې تشویش کې دي. سمونګه والی د غډیر والا والا حقونه ممتنور کول کیږي، او دې لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی. سمتاسبنه خپل پیږي چې په افغانستان کې هغه بندي او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې داندې له صبر کړی یا پانتون ته نسیتلې یا نور مشکلات لري خپل نه وړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي. اغه زه ته نه دی دوی وایي چې زه مې خوشاله نه یم په تفریح کې، زه خوشالي نسم ترلاسه کولای. د څه کسانو ته تاسو وایي؟
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. که څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، په څه درآمد دی نه بهرو ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري. دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دي چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي. دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستی اساسي حقونو نه لري کوي. که څوک باسواد دي که بي سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کوکار. دا غا فائدې دا د سپ ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړيږي. پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غي کېونی سي او خلک باندې و رحميږي. خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریفي کی قوانين او مقررات او رپیلي کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خني.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي، البته خج مهدف دي. ځینی زاینو ته چې تفریزایسته او مشمول نارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په سبب دی لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدې وکوسه خپل چاپیریال هم خو وساتو او په زمون کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي. همدغه څه موږ غواړو حساسیت او حقونه موږ ورکړل شي. همدغه څه ته موږ ضرورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق واړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دا متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام ونکو احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راتویلې سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامل نشي.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حوالات کې ژوند کوو. خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کوي او خپل ژوند تیر کوي. دا خلک متاسفانه د روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دا خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کمیت د ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی. دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي. یعنی د عمر عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشړګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشړګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شته دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو. الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حدا پورې خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي، او په دا پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتنرشان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږد مرحله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی. یعنی په دې معنا چې هیچا حق نه ضایع کېږي، د هیچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دي. نو په دې معنا چې حق وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درمنو ورتونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
شوخ نظر دفارا بغرنو گرزم
میں نو دری آخر بلار شم د دنیا